شنبه د سلواخي اتلسمه د فبروري شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو. د خبرونې د ماښام تر بجو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شي برمخ ته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. سهار مو نیکمرغه. په دې خبری مجله کې مو د افغان خبریالانو ژوند او د دوی کاري چاپیریال ته د اروپایي ټولنې له اندېښنو خبرو. خو لومړی خبرونه د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. په ننګرهار کې افغان ځواکونو یوه ناو یو زوم له مرګه وژغورل او ماسکو د یو شمېر اروپایي هیوادو ډیپلوماتان له روسیې باسي. د خبرونو تفصیل: د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له افغانستان سره د مشارکت او غشتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. شغلی آستن دا خبره بیګال افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. هغه ویلي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وشخید. د شغلی آستن په حواله په خبري بیان کې هم د امریکا د تعهد او د دفاعي اړیکو ډاډ ښودل شوی دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دواړه لوریو له سوله ییزې لارې د جګړې په حل ټینګار وکړ او ویې ویل چې باید له اوسنۍ موقع د سولې لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د دې خبرو یادونه کړې. د هرګ اعلامیه زیاتوي چې افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر د تاوتریخوالي او هدفي ترورونو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او هغه یې وغندل. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې د واده مراسم وو چې د واده جوړې د موټر پسې چسپکي مین خلول شوی و. خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو د چسپکي مین کشف کو او د پولیسو له لوري مین خونسا کړی شو. په دې سره د واده د نوې جوړې ژوند وژغورل شو او ترهګریزي پېښې مخنیوی وشو.
د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل هم په خپل فیسبوک افغان ځواکونه ستایلي چې د یوې ناوې او زوم ژوند یې په دې کار سره وژغوره. معلومه نه ده چې چا د ملکیانو په دې موټر باندې ماین وصل کړی و. له دې مخکې مقناطیسي ماینونه اکثر د افغان خبریالانو، مدني فعالانو، چارواکو او مخورو خلکو د هدف ګرځولو په خاطر د هغوی په موټرو نښلول شوي. طالبان که څه هم د دې مقناطیسي ماینونو نصب او کار رول ردوي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د جګړې د تکتیک په بدلولو سره په دې وروستیو کې هدفي وژنې د مقناطیسي ماین چاودنو په مټ کوي. کابل جان افغاني فلم د روټردام د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې ایوارد او جایزه وګټله. کابل جان فلم د افغان ډایرکټر شهربانو سادات په لارښوونه د ډنمارک جرمن اډومیټ کمپنی لخوا تولید شوی. روټردام نړیوال فلم فیسټیوال پرون پای ته ورسیده او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو غوره فلمونو ته جایزې ورکړل شوې. اډومیټ کمپنی پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې کابل جان فلم ته د پوسټ پروډکشن یا له تولید وروسته کټګوري کې د لومړي مقام ایوارد او 1.5 یورو جایزه ورکړل شوه. د فلمونو ډایرکټر شهربانو سادات تر دې مخکې هم د ګورګو میش پرورشکا په نوم فلمونه په جنو نړیوالو فیسټیوالونو کې غوره جایزې ګټلې دي. د کابل جان فلم داستان د یوې ځوانې کمرمینې او یو خبریال په مینه څرخیږي. ځوانه کمرمینه د تلویزیون په داسې خبریال زړه بایلي چې د دې دوه برابره عمر لري او د فلم کې ښکاري چې دا جوړه څنګه د افغاني ټولنې د دودونو سربیره مینه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولنډ، جرمني او سویډن یوه ډیپلومات د جنوري په 23مه د الکسی ناوالنی په پلوۍ په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په غبرګون په خپل ټویټر لیکلی چې امریکا له روسیې نه د جنوري د مظاهرو د څار په خاطر د دروي اروپایي ډیپلوماتانو استل غندي. ښاغلی بلنکن زیاته کړې چې د روسیې د خپل سری او غیر مهاجه کار د نړیوالو اصولو د شاته پریښودو تر ټولو تازه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جرمني، پولنډ او سویډن سره خپل یووالی ښودلی. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یو موقت حکومت باندې چې د اوسنی ځای ناستی به وی سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور بیا استازو د جمهور ریاست د درې کسیز شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. په لیبیا کې دا موافقه د ملګرو ملتونو لخوا په جنوا کې تر پنځو ورځنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. تمره چې موقته اداره د 2023 کال تر پایه چې کله ولسمشري ټاکنې کیږي په واک کې پاتې شي. لیبیا په 2023 کال کې د معمر قذافي د رژیم تر سقوط وروسته د دوو موازي ادارو شاهده وه. مرکزي اداره په ترابلس کې وه چې د ملګرو ملتونو ملاتړ یې درلود، او په مقابل کې د خلیفه هفتر ډله چې د دغه هیواد ختیځې اداره کاوه. دواړو یو بل په یو بل سخت بریدونه کول چې د زرګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو لامل شول. اوس په دواړه خواوې په رهبري شورا کې ونډه ولري. دا ساجی رادو سهارنې خبری مچلاوري. د خبرونه په دوام ل افغان خبريالانو سره تاوتریخوالی په زیاتې دوه
یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې شپږویشت فیصده د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی.
وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې هم درسره شریکوو. په خوست کې د تلاسیمیا ناروغي مرکز جوړ شوی او خلک اوس پاکستان ته خپل ناروغان نه وړي.
که هو داس وو چې موږ نه ډېر غټ مصرف نه تللار نه درې سلور کوله کې چې داس کومه جوړ شوه دغه موږ پیس میسانه او خپل
نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو ماشوم سره شهیدل یو چې هیله مندې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
هلته کاري ورغو هلته چې جوړ شي دغه به اوسکي د ډاکټر ژر دغه.
اروپای ټولنی او د افغانستان رسنیزو فعالانو د خبريالانو په هدفي وژنو اندېښنه شوډلې ده. په افغانستان کې د اروپای ټولنی اساس ولې ویلي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ورسته راپور شي چې د افغان خبريالانو او د بیان د ازادي باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې تازه په یو راپور کې ویلي چې تیر 2000 میلادي کال د خبريالانو په وړاندې په تاریخوالي کې 10% زیاتوالی راغلی، چې د هدفي وژنو په شمول د و خبريالانو وژلې لوی پیښې جوړوي. صفي الله سنګزای راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. د استازولي په یو ټویټ کې جمعه ویلي د افغان خبريالانو او د بیان له ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. په ټویټ کې ډاټ خودل شوی چې اروپایي ټولنه د افغانستان له رسنیزو بنسټونو سره مشارکت لري، او د بیړنیو مالی مرستو او دفاع په مټ له هغوی سره همکاري کوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2020 کال له افغان خبريالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړم کال په نسبت 26% زیاتوالی راغلی. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې رئیس عبدالمعید هاشمی جمعه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 2020 کال د افغان رسنیو لپاره د خبره یو بد کال وو.
بدبختانه چې په 2020 کال کې د افغانستان د ژورنالیزم کورنۍ د ګڼو ستونزو سره او تلفاتو سره مخامخ شوه. یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې شپږویشت فیصده د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. اووه تنه ژورنالیستان شهیدان شوي دي، لس تنه ژورنالیستان وهل ډبول خوړلي دي، و څلوېښت ژورنالیستان تهدید شوي دي، اتهویشت ژورنالیستانو سره بدرفتاري شوي، دیارلس تنه ژورنالیستانو سره د رسنیو د مالکانو لخوا نه ښه برخورد نه ده شوی، اووه تنه ژورنالیستان اختطاف شوي دي، او دوه تنه ژورنالیستانو نه د کار پر مهال باندې توکي غلا شوي دي.
ښاغلي هاشمي وویل ځینې افغان خبريالان له رواني ستونزو سره مخ شوي او لسو تنه یې وطن پریښی دی. د 2020 کال دوه وروستۍ میاشتې د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوې. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبريالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې ووژل شول. افغان خبرياله انیسه شهید وای ملي امنیت د دوی دفترونو ته خبر ورکړی چې خزینه خبريالان له خطر سره مخ دي او باید ډیر پام پرې وشي. هغې د فرانسې له خبري اژانس اف پی سره خبرې کړي او ویلي دي ځکه ډیر خواشینی ده چې نه پوهیږي خبريالان د چا لخوا هدف ګرځول کیږي.
یک نگرانی کلانی را که بین خبرنگارا و
یو غت اندخنه چی لموک خبریالان و مدنی تولن او د وجل شویو کسانو لا کورنی و سره ده حق داده چی موک سوک وجنی ولی طالبان مسئولیت نمنی، داعش هم مسئولیت نمنی، حکومت سن نوایی، همدی خبری موک اندخمن کریو
ای از که آدم نگران می سازه.
اسوسییټډ پریس اژانس د یوې مؤسسې لکارکونکو خانولي کامران سره خبري کړي. کامران وایي هدفي وژنو سخت اندیښمن کړي.
ټول ورځ په ترس کې، په ویره کې، په حراست کې تیرو. واکن زموږ ژوند ډېر له تهدیدونو سره مخ کړی دی. حتی ما بس د همدغو ستونزو له امله خپل فامیل بلې سیمې ته ولېږم، تر څو چې موږ کور ته د تګ راتګ
د افغان خبریالانو، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو هدفي وژنو افغانستان دننه او بهر ډېرې اندېښنې پورته کړي. پوښتنه دا ده چې د همدغو هدفي وژنو تر شا د چا لاس دی. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز طالبان د دغو هدفي بریدونو مسؤل بولي. ترهګریزې ډلې په تېره د طالبانو ډله په منظمو هدفونو سره د داسې یو روایت د رامنځته کولو په لټه کې دي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن راولي، خو دا چې په خپلو پروګرامونو نه بریالي کېږي جلا
بحث.
طالبانو د هدفي وژنو تر شا د دې ډلې لاس لرل رد کړي دي. د ځینو پیښو په اړه یې هېڅ تبصره نه ده کړې یا په ځینو یې خواشیني هم ښودلې. افغان چارواکو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو او ګڼو لویدیځو ډیپلوماتانو طالبان د هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو مسؤلین بللي. اټکل داسې و چې 2018 کال به لږ څه متفاوته وي، خو د دغه کال پیل په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل په وژل کېدو وشو چې د خبریالانو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې سوداګر د غلام خان په بندر کې د اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی استدلال کوي چې دا لاره د پاکستان ستر بندر کراچۍ ته تر نورو لارو تقریبا 400 کیلومتره لنډه ده. په دې اړه راپور لرو.
خوستی سوداګر وایي که چیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګري خلاصه کړي، نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابو ال
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده، دلته ورګوره موږ د غټې لارې دي، د غلام خان زیرو پاینټ نه اخوته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، په تورخم لاړ شه. ته موږ لاره لارې بچاره راشي خوست کې مال خالي کې بیا خالي لارې په څړ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي، بیا بیا غرامات په نوبت کې وړي. خاطر که چیرې دلته کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېانتهایي زیات ارزاني راځي. دا ګټه د
د خوست د سوداګرۍ او صنایع اتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منی او وایي چې
د خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې واردات او صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. یو بېلګه یې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی، دوی موټر به خوست پورې راځي. ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي، ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیر هم نه دی ور اوښتی.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیت کې دښمنې کړي، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید د رسمیت واوسېږو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي، ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجه امکانات ټول موجود دي. ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وي د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده.
وړاندې مو په خبرونه کې په خوست کې له دې هم خبره وو چې هلته د تلاسیمیا ناروغي یو مرکز جوړ شوی چې اوس د دې ناروغۍ ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته نه ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سبا دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي و په جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چ پخپلو تاسو غنو کې د افغانستان پړه څخ پره کړی دي دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي
نیویار ټایمز رسپانی په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د مرشوبلو راپور خبر کړی دی د دې رسپانی پر اساس په ورستۍ یو ونی کې لشتر لږه څلور شپې ته امنیتي ځواکونه او شپږ ویشت ملکی افغانان وژل شوې دي رسپانه وایي شاید تلفات تر دې ډیر وي خو دا هغه شمیر دی چې دوی یې تاییدولی شي د نیویار ټایمز پر اساس تر ټولو ډیره مرژوبله په ننګرهار کې په چاودونکو موادو د بار همویز غرګاډي په حمله کې واوښته په دې برید کې چې د شیرزاد ولسوالۍ په ګندو ماکسیمه کې د عامه نظم پر اډې وشوه لشتر لږه څوارلس سرتیري ووژل شول او څلور نور ژوبل شول ورځپاڼې د هرې پیښې جلا جلا یادونه کړې او د تلفاتو شمیرې هم په ګوته کړې دي بروکنګ پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د مخورو او پوهانو د هدفي وژنو په اړه لیکنه خبره کړې ده ورځپاڼې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید د وژل کېدو پیښه په تفصیل راخستی او لیکلي دي چې نوموړي غوښتل د ګڼو نورو افغانانو په شان په لنډ وخت کې خپل کورنۍ ترکیې ته ولېږدوي بروکنګ پوسټ د چارواکو په قول لیکلي رشید په دسمبر میاشت کې ووژل شو خو د سپتمبر له میاشتې د طالبانو له لوري لشتر لږه یو سلو اتیا تنه افغانان په ورته ډول په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي طالبان عموما د دې ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د بایدن لپاره د بهرنۍ پالیسۍ لومړنی لوی سرخوږی دی لیکلي ولسمشر بایدن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته لاړ او په خپل د لومړني سفر کې وویل چې امریکا بیرته میدان ته راووته ډیپلوماسي بیرته فعاله شوه د دې لیکنې د لیکوال ډیوید اګناتیوس په باور یو بل شی هم بیا مطرح دی او هغه دا پوښتنه ده چې آیا د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان جګړه هم په داسې ډول پای ته رسولی شي چې د منلو وړ وي بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا وکړه خو د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ یادونه ونه کړه د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې له تیرو درو ولسمشرانو بایدن ته په میراث ورسیږي د واشنگتن پوسټ لیکنې لیکوال باور لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان په اړه پریکړه د بایدن لپاره تر ټولو سخته پریکړه وي چې آیا امریکا په دې هیواد کې حضور ته دوام ورکړي او که ورڅخه ووزي
په خوست کې د تلاسمیا ناروغي ناروغ لرونکو وای اوس مهال د بخیریه بنسټ په چوکاټ کې د ناروغانو درملنه کې جوړه هم په دولتي کچه دوی ته اسانتیاوي نه دی برابرې شوی د خوست ولی وای د خیریه بنسټ سره هم تر خپل وسم راست کړي او په دولتي کچه به د دې ناروغانو د تداوی لپاره د اسانتیاو درمن سکیرو هڅه وکړي نور په دې راپور کې
دا په خوست کې د یو خیریه بنسټ لوري د تلاسمیا د ناروغانو د تداوی بسترخونه ده چې د محل پکې اتل سم شومانو ته د وین انتقال روان دي د څلورو اولادونو پلار محمد نبی وای درې ماشومان د تلاسمیا په ناروغي اخته دي او په هر ایوا او دوه اونیو کې یو ځل د مرکز ته د ماشومانو د تداوی لپاره راځي د ایوی په خوابه د اولادونو د درملنه لپاره پاکستان ته تلو چې لړرو ستونزو سره به مخامخ کیده
بس خو مخکې خو داسې وو چې موږ نه به ډېر غټ مصرفي نه تللار نه درې څلوېښت کله کېږي چې داسې موجود شوه ده د هغې موږ پیس مثال نه وخولې مثال ټیستې پیسې نه وخولې د دیارلس کله کېږي چې دا درې بچون دي تلاسمیا لري په هفته کې مثال یا لس ورځې یا دولس ورځې بعد زه دا وینه ویل کوم
دیارلس کلنه پروانه د محمد نبی مشر لور ده چې په دې ناروغۍ اخته شوي دی وای کال د ناروغۍ روغ شوه غواړي زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټر شي د خوست د مستربل سیمې اوسیدونکي علي خان بیا تکلن زوی په تلسیمی اخته دی. د وی زوی د شپې له دردونو ډیر زبریده او له معایناتو وروسته معلومه شوه چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته شوی.
وله خدا سی د پښو باندې درسې دا لنګۍ باندې داسې درسې شپې له مخې او دا مټې خوږېږي بس مړۍ بیخي خوري نه بیخي مړۍ مده څه کوم چې پیدا د څلوېښت شپو نه بس ایستاتي نو بس ترکم سوی ده.
په دې ولایت کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي تر اوسه د دې ناروغۍ د علاج او تداوۍ لپاره څه نه لري او زیاتره ناروغان د یوه خیریه بنسټ له لورې تداوي کیږي. د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د تلاسیمیا ناروغانو لپاره د جوړ شوي خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران وایي اوسمهال زر تنه له دوی سره تر تداوۍ لاندې دي او د دې نیمۍ کسان په وړیا ډول تداوي کوي. دای وای ناروغان ډیر دی او له همدې عمله د پنګوالو او له افغان حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
د بین سوشل مریضان ته موږ هر څومره د پرایمري او لیاکو مکونه دي ټول ای ټو زیر سره د ټیسټونو دوای پری دی ته پری دی. نو د دې لپاره خاص سپیشل بیډونه دی الیکټریکل بیډ او دوای دی لپاره دغه بیډونه موږ ډیر ضرورت دی. دویم قدم کې د دې اوسپنې ضد دوای نه ده دغه موږ ډیر زیات ضرورت لرو. همدا قسم موږ یو امبولانس ته یو بس ته ډیر ضرورت لرو.
د دې بنسټ مسولین وایي له 2013 کال را وروسته تر دې دمه 450,000 ناروغان تشخیص کړي چې د تلسیمیا ناروغي لري. دوی وایي ممکن ارقام له دې هم پورته وي ځکه په وینا ډیر خلک د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره مراجعه نه کوي. د خوست ولی محمد کټه وزیوی هڅه کوي چې د تلسیمیا د ناروغانو لپاره په دولتي کچه روغتون جوړ کړي.
موږ کومک ورسره کړی دی او تر زر نفرو پورې ماشومان چې بیخي د کتلو وړ نه دي دغه حالت باندې دي. کوشش کوم چې دا د دولتي چوکاټ ته موږ راوړو چې دولت له خوا نه له دې سره دوامداره مرسته وشي.
د ډاکټرانو په وینا د تلسیمیا ناروغي چې له مور او پلار ماشوم ته په ارثي ډول انتقالیږي لامل یې په کورنیو کې د نږدې کسانو وادونه او د مور او پلار دواړو په وینه کې د تلسیمیا ماینر یا د وینې د خرابوالي موجودیت ته چې ماشوم ته انتقالیږي. کمو ماشوم ژر وده نه کوي په تنفسي سیستم کې ستونزه وي ژر ژر اظهار شي د کمزورۍ او د رنګ د زیړېدو تر څنګ د خېټې او مخ غټوالی ولري. نو د ډاکټرانو په وینا ماشوم په تلسیمیا اخته دی. دوی وایي تلسیمیا د تداوي وړ ناروغي ده خو که په کوره دننه نړیوال روغتیایي سازمانونه یې ملاتړ وکړي او په منظم ډول د ناروغانو د تداوۍ لپاره روغتیایي اسانتیاوې رامنځته کړي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي هغه اروپایي ډیپلوماتان له دې هیواده باسي چې د الکسی ناوالنی په پلوۍ په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ماسکو د سویډن، جرمني او پولند سفیران احضار کړي دي او خپل شکایت یې ور اوروالی دی. اروپایي ټولنې د روسیې په دې پریکړې تند غبرګون ښودلی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له صفی الله سنګزي څخه.
روسي چارواکي وایي د جنوري 28مې مظاهرو کې د پولند، جرمني او سویډن د یو شمیر ډیپلوماټانو او قنصلي کارکونکو د ګډون راپور نسبت کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي د دغو دریو هیوادونو سفیران یا شارژ دفیران احضار شوي او د روسیې شکایت ور اورول شوی دی. د الکسی ناوالنی د نیول کېدو په غبرګون د روسیې په پلازمینه موسکو او ګڼو نورو ښارونو کې څو پرله پسې مظاهرې شوې دي. ناوالنی د جنوري په 18مه له جرمني موسکو ته په ستنېدو سمدستي د پولیسو لخوا ونیول شو. تېره اونۍ یوې محکمې د په درې نیم کاله تنفیذي بند هم محکوم کړ. د مظاهرو پر مهال پولیسو په مظاهره چانو له زور زیاتي کار اخیستی او زرګونه کسان یې نیولي دي. تازه د ځینو اروپایي ډیپلوماتانو د اخراج د پیښې په غبرګون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون توند غبرګون ښودلی. ماکرون چې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو مجازي کانفرنس کې غږېده په دې اړه وویل:
سور افیر ناولنی جو لی دی جو کوندان اویک لا پلو گراند فرمته.
د ناولنی د قضیې په اړه څه چې له پیل تر پای شوي زی په کلکه غندم. مسمومول روسیې ته د هغه په بیرته ستنېدو باندې ناوړه وضعیت، بندیزونه او محکومیت، او نن د جرمني، پولنډي او سویډني ډیپلوماټانو اخراج چې روسیې پریکړه کړې. زه فکر کوم موږ باید سیاسي کړکیچونه آن کورنی هغه هم په دې ډول قابو نه کړو. زه له هغو دریو هیوادونو سره خپل یووالی څرګندوم چې ډیپلوماټان یې استل شوي دي. زه به په دې اړه روسیې ته د واضح او غوښتلو پیغامونو لیږلو ته دوام ورکړم.
د جرمني صدر اعظم
انګلا مرکل هم د د ډیپلوماټانو ایستل غیر معجو بلل او ویل دا د همغه موارد یو بل باندې چې اوس په روسیا کې تیریږي او د قانون له حاکمیت سره ډیر واټن لري. روسیه داسې وخت د دریو اروپایي هیوادونو د یو شمیر ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزیف بوریل روسیې ته په 15 ورځنی سفر وتلی دی. د اروپایي ټولنې په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی بوریل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو پر وخت دغه اروپایي ډیپلوماټانو په اړه د روسیې له پریکړې خبر شو. په بیان کې د ښاغلي بوریل په حواله په یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د روسیې تورونه رد شوي او غوښتنه شوي چې روسیه باید په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. ښاغلي بوریل ویلي د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. اروپایي ټولنې او امریکا متحدو ایالتونو په وار وار د الکسی ناوالنی او د هغه د زرګونو پلویانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو روسیه ورځ تر بلې د ناوالنی د قضیې د سختولو هڅې کوي. دا یو وار بیا د جمعې په ورځ محکمې ته یوړل شو. دا وار ځکه چې پر ټوټر د خپلې یوې تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. ناوالنی متهم ده چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له لسو زرو زیات کسان نیول شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیول شي. نن له دوو تر دریو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د برېښنایي تذکرو مسله چیړو. د دې تذکرو د ویش چارې تر پخوا یو څه ګړندې شوې دي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې همداراز د سکایپ له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل وړاندیزونه د ازادي راډیو د مایک له لارې له چارواکو سره شریک کړئ. لاند خبرونه. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له افغانستان سره د مشارکت او غشتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. شغلی آستن دا خبره بیګاله ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د ویناو یو زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. کابل جان افغانی فلم د روتردام د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې ایوارډ او جایزه وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمیر اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه غندلې ده.